السلام علیکم د کابل په وخت ماپښین دوی بجې سوې د ازادي راډیو دی بلې یو ساعته پښتو خبرونه ته موزه فریبا ظاهر هرکلی کوم پر بیلابیلو کورنیو او نړیوالو موضوعاتو راپورونه لرو چې یو پکښې د افغانستان ولسي جرګې ته د دفاع وزارت د افغانستان بانک او د سترې محکمې د عالي شورا د کاندیدانو د معرفۍ په اړه دی چې وروسته به یې واورو. لومړی خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې هم مهم موضوعات شته. یو مهم خبر دا دی چې د سوریې کورد ملیشه وایي چې دوی نن یو وار بیا پر طلبیات سرحدي شارګوټي بشپړ کنټرول ټینګ کړی دی. خو تر هر څه د مخه به ناجیه ساپۍ ته ور ورکړو چې د افغانستان مهم خبرونه واوروي.
د هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغان ولسمشر دویم مرستیال وایي چې ډیر ژر به د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه مشخصه شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له تروریزم سره مبارزه باید په نړیواله کچه مبارزه وي. او د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په لالپورې ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې 14 وسلوال وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغان ولسمشر دویم مرستیال هیله څرګندوي چې ډیر ژر به د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه مشخصه شي. سرور دانش نن په ولسي جرګې کې د دفاع وزیر د معرفي کېدو پر مهال همدارنګه ویلي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به هم ډیر ژر خپل کار پیل کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له تروریزم سره جګړه یوازې د افغانانو نه ده او باید په دې برخه کې په نړیواله کچه مبارزه وشي. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیری په روسیه کې د افغانستان د حالاتو په اړه جوړیدونکي نړیوال کنفرانس ته په اشاره وویل چې دا د ټولو دنده ده چې د تروریزم په وړاندې مبارزه وشي.
یوازې د روسیې هیواد نه، زموږ د آسیا میانه او زموږ نور ګاونډیان هم باید په دې هکله باندې تشویش ولري او د افغانستان سره په دې مبارزه کې ځان شریک وګڼي. که روسیې ته دا تشویش وي چې د افغانستان نه به روسیې ته خطر وي، موږ هیچا ته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د بل هیواد په ضد باندې استعمال شي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ټاکل شوی په مسکو کې د افغانستان د حالاتو په اړه د اکتوبر په میاشت کې د شانهای د همکاریو د سازمان په مرسته نړیوال کنفرانس جوړ شي. د ولسی جرګې اداري پلاوی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د خاص استازي اندېښنې ته په اشاره وایي چې که نړیواله ټولنه افغانستان هیر کړي نو ناورین به رامنځته شي. د دې جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه لکه څنګه چې اړتیا ده هومره افغانستان ته لیوالتیا نه لري. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولاس هیسم تېره ورځ خبرداری ورکړی که نړیواله ټولنه د هیواد هیر کړي پایلې به یې ډېرې خطرناکې وي او شتله سره وړنې به له منځه لاړې شي. او د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په لالپورې ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې 14 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې دا برید تېر مازدیګر د لالپورې ولسوالۍ اړوند د میچ میګي په سیمه کې ترسره شوی، خو تر اوسه وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا او د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له سالی محمد سالی اوري.
د انډونیزیا په سوماترا ټاپو کې د وی پوزي ترانسپورټي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د مړو شمیر 130 ته لوړ شوی دی. د هرکولیس سی 1 130 ډوله الوتکه پرون د سوماترا په میدان ښار کې د استوګنې پر یوه سیمه نسکوره شوه. د انډونیزیا د هوایي ځواک مشر اګوس سوپریات نو وویل په الوتکې کې 113 کسان سپاره وو او ګمان نه کوي چې څوک پکې ژوندی پاتې وي. په الوتکې کې پوځیان او د هغوی کورنۍ سپارې وې. سوپریات نو وویل د الوتکې پیلوټ له پرواز سمدستي وروسته د تخنیک ستونزې خبر ورکړ او غوښتل یې چې الوتکه بیرته هوایي اډې ته ستنه کړي. د پاکستان روغتیایي چارواکي وایي د ګرمۍ د شدت له کبله پرون په سند ایالت کې 25 کسان مړه شوي دي. له دې سره د ګرمۍ له کبله په سند کې د مړو شمیر 1,225 کسانو ته ورسېد. د جنوبي ایالت سند چارواکي وایي په دې ایالت کې د ګرمۍ له کبله 1,000,000 کسان زیانمن شوي هم دي. په دې وروستیو کې په سند کې د هوا د حرارت درجه 45 ته لوړه شوې ده. د سند اوسیدونکي وایي د برق پرله پسې پرچاوي د دې سبب شوي چې خلک د جلوهنې له کبله مړه شي. په پاکستان کې یو ای اوسیدونکو خانزاده ازادي راډیو ته ویل چې د برېښنا د پرچاوي ستونزه عامه ده.
بجلی خو مونږ په سترګو ونه لیدله، نه یې مونږ ته بجلی بس که راشي نو داسې بجلی چې هغه د شل منټه راشي او بجلی له سره مونږ ته نه وي، زمونږ په بلې غونډ علاقه کښې نشته دی او روژه له ډېر سخت تکلیف دی او مونږ بجلی له سره نه وي.
د پاکستان په اړه بل خبر دا دی چې دو امریکایي سناتورانو له پاکستانه هغو مشکوکو کسانو ته د برات ورکولو په باب معلومات غوښتي چې د نوبل جایزې د ګټونکي ملال یوسفزی د وژلو هڅه یې کړې وه. سناتور مارکو روبیو او باربرا باکسر د پاکستان لخوا د لسو مشکوکو کسانو له ډلې د اتو کسانو پر برات ورکولو سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. دا مسأله په هغې لیک یاده سوې چې د دوشنبې په ورځ په امریکا کې د پاکستان سفیر جلیل عباس جیلانی ته سپارل سوی دی. د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د دوغو دو مهمو غړو په لیک کې ویل سوي، موږ د پاکستان پر حکومت ټینګار کوو، خپلې هڅې دوه برابره زیاتې کړي څو د دې وحشیانه برید عاملین عدالت ته راکش سي. په اپریل میاشت کې پاکستاني چارواکو ویل چې په 2012 میلادي کال کې پر ملالې د برید په تړاو لس کسان محکوم سوي او د 15 کلونو بند سزا ورته ټاکل سوې ده. خو په وروستیو کې رسنیو وویل چې د دغو لسو مشکوکو کسانو له جملې 8 تنه له تورونو سپینې اعلان سوي دي. د مصر چارواکي وایي مشکوکو سختریزو وسلولو نن د شمال په نکراره سیمه سینای کې د پوځ پر پوستو هممهاله بریدونه وکړل، لږ تر لږه لس سرتیري ووژل. د مصر پوځ په یوه اعلامیه کې وویل چې وروسته د سرتیرو او سختریزو وسلولو ترمنځ شخړه کې 22 تنه ترورستان هم وژل سوي دي. امنیتي او پوځي چارواکي وایي په دغو بریدونو کې چې د اردو پر 15 پوستو وسوه یوه ځنوژونکې حمله هم شامله وه. چارواکي وایي برید کوونکو ځینې سرتیري او ګڼ زغروال موټر هم نیولي دي. په ځینو راپورونو کې د چارواکو په حواله چې نمونې نه دي اخیستل سوي ویل سوي چې په دې حمله کې لږ تر لږه 10 سرتیري وژل سوي. دغه حملې د مصر د لوی څارنوال تر وژل کېدو دوه ورځې وروسته سوي دي. سختریزي وسلوال له څو کلونو راهیسې په سینای کې د مصر له امنیتي قواوو سره په جګړه بوخت دي. وروسته له هغې چې د 2013 میلادي کال په جولای کې پخوانی ولسمشر محمد مرسي له واک څخه لرې کړی سو، وسلوالو په دې سیمه کې خپلې حملې زیاتې کړي دي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی وایي عدالت به ټینګوي او ډېر ژر به د پخواني ولسمشر محمد مرسي په ګډون د اخوان المسلمین د غړو د اعدام حکم عملي کړي. السیسی خاورې ته د مصر د لوی څارنوال د جنازې د سپارلو په مراسمو کې د خپل سوک په اشاره سره وویل چې د اخوان المسلمین او نورو مخالفانو ځپلو ته به دوام ورکړي. د مصر لوی څارنوال هشام برکات تېر دوشنبه په قاهره کې د یوې بمي چاودنې په نتیجه کې ووژل سو. او ملګرو ملتونو نن وویل چې د معلوماتو پر اساس د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې یو لکو ودیر زره کډوال د سمندر د لارې اروپا ته رسیدلی دي. راپور وایي چې دا ارقام د تیر کال د همدې مودې په پرتله 80% زیاتوالی ښیي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي اروپا د تاریخ په دې پړاو کې د سمندر د لارې د کډوالۍ له بحران سره مخامخ ده او زیات بار هم د اروپا د جنوبي هیوادونو پر اوږو بریږي.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب او راپورونه لرو. تر لس میاشتو وروسته بلاخره نن د افغانستان د دفاع وزارت په ګډون د افغانستان بانک او د سترې محکمې د عالي شورا کاندیدان ولسي جرګې ته د باور رای اخیستو لپاره معرفي سول. د افغانستان ولسی جرګه او سیاسي کارپوهان د دغه هیواد په اړه د ملګرو ملتونو د خاص استازي هغه اندېښنه پر ځای بولي چې د امنیتي وضعیت په اړه لري.
دا خطر د ډېرو ممالکو لپاره متوجه ده، نو په دې مواردو کې زه د دې تشویش په ځای باندې ګڼم.
د قطر د سری میاشتې لخوا په کونړ ولایت کې له زرو کورنیو سره مرسته سوې ده. په دغو مرستو کې څه شامل دي؟
کورنۍ لپاره په دې کې 10 کیلو وریجې دي، 15 کیلو غوړي دي، 15 کیلو لوبیا، 15 کیلو بوره، 1 کیلو چای، 1 کیلو شودې.
د پاکستان په سند ایالت کې د ګرمۍ له کبله د مړه شویو کسانو شمېر تر 1250 اوښتی چې په دې کې ځینې افغان کډوال هم شامل دي. د افغان کډوالو مشر وایي
د کراچی کې په دې علاقه کې مونږ د افغان کې موجود او قیم آباد سورابوت دا میټرین په دې علاقه کې شپږ کسانه ځانونه د لاس ورکړی ده.
دا او ځینې نور راپورونه هم سته. او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د اساسي او بشري حقونو او هم د مخکښو ښځو ونیزې خبرونې مه هېروئ. له ازادي راډیو سره پاتې شئ. تاسې ازادي راډیو اورئ. دوستانو د خبرونه په لومړی سر کې هغه راپورته ورزو چې د دفاع وزارت د افغانستان بانک او د ستر محکمې د علي شورا غړیتوب ته کاندیدان ولسی جرګې ته د باور رای اخیستلو لپاره معرفي سول. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې له غړو وغوښتل چې ملي مسؤلیت ته په پام سره څومره ژر چې امکان ولري دغو کاندیدانو ته رای ورکړي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د راتلونکي شنبه په ورځ به ملي دفاع وزارت ته کاندید خپل کاري پروګرامونه تشریح کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
له اوږده ځنډ او جدي انتقادونو نه وروسته بالاخره جمهوري ریاست دفاع وزارت د افغانستان بانک ریاست او د سترې محکمې د عالي شورا غړیتوب ته کاندیدان ولسی جرګې ته معرفي کړل. د ولسی جرګې دویم مرستیال سرور دانش د چهارشنبه په ورځ ولسی جرګې ته د دې کاندیدانو د معرفي کېدو پر مهال وویل چې افغانستان له بل هر وخت ملي یووالي ته اړتیا لري او د دې جرګې له غړیو یې وغوښتل څومره چې ژر ممکنه وي کاندیدانو ته د باور رای ورکړي.
از شما وکلای محترم جدا تقاضا میکنم.
لتاسو محترم و وکیلانو نه په جدی ډول غواړم چې ډیر ژر دې دغه څلورو اشخاصو ته د باور رای
ورکړي.
معصوم ستانکزای دفاع وزارت، خلیل الله صدیق د افغانستان بانک ریاست، او یوسف حلیم او انیسا رسولی د ستر محکمې عالی شورا ته کاندیدان دي. سرور دانشول چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان لوی څارنوالي او په اساسي قانون له تطبیق څخه د سر د کمیسون کاندید غړي هم ولسی جرګې ته معرفي شي. سرور دانشول چې دا مهال شپږ سوالیان تعین شوي او د پاتې والیانو په اړه به هم ډېر ژر تصمیم ونیول سي. دفاع وزارت کاندید وزیر په داسې حال کې ولسی جرګې ته معرفي کیږي چې په افغانستان کې نامنۍ ورځ تر بلې زیاتیږي او وسلوال مخالفان توانېدلي چې په شمال کې ځینې سیمې لاندې کړي. له دې وړاندې شیر محمد کریمی د دفاع د کاندید وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي شوی و خو ونه توانید چې له دې جرګې د باور ترلاسه کړي. بلخوا د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د راتلونکي شنبې په ورځ به دفاع وزارت ته کاندید محمد معصوم ستانکزی د جرګې غړیو ته خپل کاري پروګرامونه تشریح کړي. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه وویل:
لټول همکارانو نه مو غوښتنه دا ده چې هر کمیسون تر شنبه ورځې پورې د سوالونو لپاره یو کس معرفي کړي او ان شاء الله د شنبه په ورځ د سوالونو او ځوابونو پروسه شروع کیږي.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدا څخه څه باندې نه میاشتې تیریږي خو انتقادونه دا دي چې مشران لا هم ندي توانېدلي چې د حکومت تشکیلات بشپړ کړي. دفاع وزارت د افغانستان بانک او د سترې محکمې عالي شورا ته کاندیدان په داسې حال کې ولسی جرګې ته معرفي کیږي چې تر بل هر وخت امنیتي ستونزې ډېرې شوې، د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی او په قضایي ارګانو کې د فساد له موجودیت څخه جدي شکایتونه مطرح کیږي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي راډیو خبرونه پر انټرنیټ هم اوریدلای او کتلای سي په تمه د azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس موږ زوبلی مسالې ته د افغانستان ولسی جرګه او سیاسي کارپوهان د دغه هیواد په اړه د ملګرو ملتونو د خاص استازي هغه اندیشنه پر ځای بولی چې د امنیتی وضعیت په اړه لري. دوی وايي په داسې حال کې چې بیلابیل وسلوالو مخالفو ډلو په افغانستان کې نامنۍ ته زور ورکړی، ک نړیواله ټولنه د هیواد له یاد وباسي نو د ټولې سیمې لپاره به جدي خطر رامنځته کړي. خود افغان حکومت اجرایه ریاست وایي که څه هم افغانستان له ننګونو سره مخ دی خو نړیواله ټولنه به دا هیواد هیر نه کړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور رپورټ لري.
که افغانستان په اوس وخت کې یوازې پریښودل شي د سیمې ټول هیوادونه به د اسلامي دولت ډلې او وسلوالو طالبانو لخوا له خطر سره مخ شي. ولسی جرګه او سیاسي کارپوهان د یادې مسالې په مطرح کولو سره وایي چې نړیواله ټولنه باید هیڅکله په اوسنیو شرایطو کې افغانستان هیر نه کړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي نیکولاس هیسم هغه اندېښنه پر ځای بولي چې که نړیواله ټولنه افغانستان هیر کړي په دې هیواد کې به ناورین رامنځته شي. ښاغلی احمدزی د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو
افغانستان یو نوی تهدید سره مخامخ ده چې هغه د داعش په نامه نه، او داعش یوازینی د افغانستان زیږنده نه ده، دا بین المللي موضوع ده. په دې کې چې هغه پخواني دوستان دي مونږه خارجي همکاران بیرته افغانستان سره بلا معاوضه مرستې ونه کړي، بالخصوص دي مونږه هوایي ځواک غښتلی نه کړي، همدارنګه امنیتي سکتور کې مونږ سره همکاري ونه کړي، نو دا خطر د ډېرو ممالکو لپاره متوجه ده. نو په دې مواردو کې زه د تشویش په ځای باندې ګرمه.
ښاغلی احمد زی یو بل ټکی هم یاد کړ چې نړیواله ټولنه لکه څنګه چې اړتیا ده هغومره افغانستان ته لیوالتیا نه لري، خو که په رښتیا هم دا هیواد هیر شي دا کار به ډیر ستونزمن تمام شي. د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولاس هیسم د سه شنبې په ورځ خبرداری ورکړی که نړیواله ټولنه افغانستان هیر کړي پایلې به یې ډېرې خطرناکې وي او شته لاسته راوړنې به له منځه لاړې شي. اخوا سیاسي کارپوهان ټینګار کوي چې د افغانستان هیرول د سیمې د بربادۍ معنا ورکوي او نړیوالې ټولنې دا خطر احساس کړی دی. د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز رئیس غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل که نړیواله ټولنه افغان حکومت له یاده وباسي نو ټوله سیمه به له جدي ننګونو سره مخ شي.
نړۍ مجبوره ده چې له افغانستان سره پاتې شي، ځکه چې د افغانستان انزوا ډېره زیاته خطرناکه ده دا نسبت پخوا ته، او هغه هم د دې دپاره چې په دې سیمه کې نوې خطرناکې ډلې رامنځته شوې دي او د افغانستان شاوخوا لویې سیمې ټولې آسیب پذیره دي، منځنۍ آسیا تر روسیې پورې، ایران او جنوبي آسیا.
ښاغلی لیوال همداراز وویل چې نړیوالې ټولنې د اوسني حکومت جدیت درک کړی، خو په کار ده چې افغان پوځ پیاوړی کړي او د ظرفیت په جوړولو کې ورسره کلکه همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو خاص استازي ښاغلی هیسم هم ټینګار کړی چې افغانان اوس تر بل هر وخته د نړۍ ټولنې د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. اخوا د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د نړیوالې ټولنې جدي مرستو ته اړتیا ده او په دې برخه کې نړیوال په خپلو ژمنو ولاړ دي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
افغانستان په یو داسې وضعیت کې دی چې د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري، او دا خبره خپل دینامه سازي هم کړې ده چې دا د افغانستان د حکومت هغې خبرې تصدیق دی چې موږ د اوږد مهال لپاره د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لرو. تر څنګ یې زموږ نړیوالو متحدینو همیشه په دې اړه بحث کړی دی، او همدا د ټولو پیغام و چې افغانستان یوازې نه پرېږدي او نړیوال به هېڅکله افغانستان هغه حالت ستون نه کړي چې یو ځل ستون شوی و. بینان موږ نړۍ څخه تضمین لرو.
ښاغلی فیصل زیاته کړه نړۍ باید تر هغو له افغانانو سره واوسي چې په ټولو برخو کې په خاصه توګه له پوځي پلوه خود کفا شي. افغانستان په داسې حال کې له ننګونو سره مخ دی چې ګاونډي هیوادونه یې تل ګرم بلل شوي چې په ناامنیو کې لاس لري، او ویل شوي که د امن او سوکالۍ راوستلو ته یې جدي پام ونه شي په راتلونکي کې به حالت له کنټروله ووځي. صفیالله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
و مریدل چې د افغانستان ولسی جرګه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي لخوا هغه اندېښنې پر ځای بولي چې د افغانستان د امنیت په اړه لري، او وایي که نړیواله ټولنه دا هیواد له یاده وباسي نو د ټولې سیمې لپاره به خطر رامنځته سي. دغه راز د کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو هم په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډېره په کابل کې دغو څرګندونو ته اشاره کړې ده، او په دې اړه یې مقالې لیکلې دي چې غټ ټکی نسیم شفق اوروي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د ولسمشر غنی د پرونیو سرګندونو په اړه مطالب او تبصرې خپرې کړي. اطلاعات روز غیر دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي نیکولاس هایسم له قوله لیکلي نړیواله ټولنه باید افغانستان هیر نه کړي. په دې اړه مطلب کې راغلي چې افغانستان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی، او نړیواله ټولنه باید په داسې وضعیت کې دا هیواد یوازې پرې نږدي. په مطلب کې د ښاغلي هایسم هغه خبره هم راخیستل شوې چې وایي که افغانستان بیا هیر شي نو یو ستر ناورین به رامنځته شي. اطلاعات روز لیکلي چې نیکولاس هایسم له افغان حکومت نه هم غوښتي چې موجودو اقتصادي ستونزو ته رسیدګي وکړي او د امنیتي ګواښونو پر وړاندې ودرېږي. ویسا غیر دولتي ورځپاڼې هم په همدې اړه یو مطلب لیکلی، او د نیکولاس هایسم له قوله وایي چې په افغانستان کې د موجوده ستونزو حل وخت او د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. په مطلب کې د ښاغلي هایسم له قوله ویل شوی چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان د ستونزو په وړاندې سترګې پټې نه کړي، بلکې په دې برخه کې له دې هیواد سره هر راز مرسته وکړي. ویسا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په حواله لیکلي چې دا هیواد د جنگ په لومړۍ کرښه کې دی، او دا جنگ یوازې د افغانستان نه بلکې د نړیوالې ټولنې جنگ دی. هیواد دولتي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې په افغانستان کې باید د تپل شوې جګړې مخه ونیول شي. د مطلب لیکوال ویلي چې په افغانستان کې هر ورځ ناامنۍ او ستونزې د ډېرېدو په حال کې دي، او د سیمې هیوادونه په تېره روسیه یې هم سخته اندېښمن کړې ده.
تاسې ازادي راډیو اورئ. دوستانو، د ملګرو ملتونو د استازي څرګندونې مو واورېدلې چې د افغانستان د امنیت په اړه یې لري. اوس یو افغان سیاستوال او پخوانی ډیپلومات وایي چې د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي په خاطر باید په شپږو راتلونکو میاشتو کې بیړنۍ لویه جرګه جوړه سي. احمد ولي مسعود له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې همدارز وویل چې افغانستان اوس په یوه ملي ناورین کې دی. د شغل مسعود په خبره په دغه هیواد کې د داعش په نوم یوه بله لویه لوبه هم د عمل کېدو په حال کې ده. صفي الله ستانکزي له شغل احمد ولي مسعود سره مرکه کړې چې په ګډه به یې واورو.
موږ هر وخت دې ته یو ملي ضرورت ګڼو چې په افغانستان کې یو ملي اجنډا ضرورت دی. موږ باید د سمتي قومي ګروهي حزبي ایدولوژیک اجنډا نه باید خپل ځان وباسو. دې لپاره چې افغانستان ضرورت لري په یو ملي اجنډا دې لپاره زموږ ټول تلاشونه او کوشش چې وو هغه د ملي اجنډا په محور کې وو. دا دولت وحدت ملی چې کوم دی دا زموږ ابتکار وو چې باید په افغانستان کې دولت وحدت ملی راځي چې په تر په افغانستان کې یو ملی دولت به جوړ کړي. اوس چې کوم دی لا تقریبا لس میاشتې کېږي چې دولت وحدت ملی د اعلام نه تیر شوی دی. متاسفانه د دوی رهبری چې کوم دی اوسه پورې دوی ثابت نه دی کړی چې دوی قادر دی چې افغانستان ته د دولت وحدت ملی په نوم رهبری کوي. دې لپاره زما پیشنهاد دا دی چې د تفاهم نامه په اساس که در دوه د ډاکتر عبدالله او د ډاکتر اشرف غنی په منځ کې شوی دی یو نیم کاله بعد باید لوی جرګه راځي. خو د کشور د افغانستان و حالت دومره داسې خراب شوی دی چې زما پیشنهاد دا دی چې شپږ میاشتې نه باید دا لوی جرګه راځي او هغه تفاهم نامه د کاغذ نه د قانون اساسي په چارچوب کې باید تسجیل شي.
ښاغلی مسعود، همدلته یو پوښتنه مطرح کېږي که چیرته په دغه تفاهم نامې کې چې واقعا څه تاسو وایئ تطبیق شي، نو آیا تاسو غواړئ چې اجرایه ریاست مثلا په صدارت بدل شي په هغې جرګه کې، او یا یو نوی حکومت یو موقت حکومت رامنځته شي؟
خبره دا ده چې دا خو یو دغه نه دی چې دغه دا اجرایه باید قانوني کېږي او کړه. دا خو یو بخش د تفاهم نامه یو بخش دی. د افغانستان مشکلات ډېره زیات شوی دی، ډېره کلبغت شوی دی. زما پیشنهاد داده چې هر وخت چې دا لوی جرګه راځي ټولو مسایل نه فقط دغه تفاهم نامه مواد، ټولو مسایل په لوی جرګه کې باید بحث شي او مسایل باید هلته مطرح شي چې د افغانستان خلکو غواړي چې نظام ته تغییر وکړي، که بل مسایل ته چې داعش سره څنګه کېږي، ونه څنګه سره صلح کېږي، دا د افغانستان آینده به څنګه کېږي، چا سره موږ دښمن دی، چا سره موږ دوست دی، تا ټول مسایل په هغه جرګه کې باید بحث
شي. ښاغلی مسعود، ډېر زیات په بښنې سره چې مداخله کوم، افغان پوځیان خو عملا له مخالفینو سره، که داعش دی که طالبان دی که هر څه دي، له هغوی سره په جګړه کې دي او یو پالیسي لري. خو یو څه چې نامعلومه خبره ده، هغه د یو بدلون ده چې تاسو د بدلون خبره کوئ، نو حتما د بدلون ضرورت به په هغې جرګه کې مطرح کېږي. ستاسو په نظر آیا د حکومت د لرې کولو او د یو نوي حکومت پرېکړه به کېږي؟
زما پیشنهاد دا دی چې دولت وحدت ملی د افغانستان نیاز دی. دا یو ملي ضرورت دی، دا یو تاریخي ضرورت دی. باید په دولت وحدت ملی موږ سره به وي. خو مشکل دا دی چې په دولت وحدت ملی کې اوسه پورې د دولت وحدت ملی په ماهیت باندې هغه دولت تشکیل نه دی کړی دی. زما پیشنهاد دا دی چې دولت وحدت ملی د ټولو د ماهیت سره سم باید تشکیل کیږي. دا خو نه شو چې دوه تیم به ائتلاف کړي دا شو دولت وحدت ملی. دا خو نه دی، دا خو د دولت وحدت ملی مفهوم نه دی، معنا نه دی، اهداف نه دی. دا خو د افغانستان نیازمندي نه دی چې دوه قوتونه ائتلاف کړي بیا دې ته وایي چې دولت وحدت ملی. دا نه دی. زما پیشنهاد دا دی چې د دولت وحدت ملی د چارچوب نه موږ باید حتما د ساختاری او رهبری او مدیریت باید تغییرات به وینو چې څنګه باید درشي، او دا د لویې جرګې واک دی چې څنګه تغییرات په هلته راځي. زما پیشنهاد دا دی. هغه بل یو اشاره چې تاسو کړی دی چې د افغان فوجیان دوه سره جګړه کوي، اوسه پورې د دولت وحدت ملی دیدگاه چې کوم دی د داعش او طالب ته بل کاملا متفاوت دی. اجرایی رئیس یو شی وایي او رئیس جمهور بل شی وایي، امنیت و یو شی وایي، وزارت داخله بل شی. اوسه پورې دوی سره یو واحد دیدگاه نشته. دا څنګه به کېږي چې موږ سره باید یو سم رهبری به وي چې دولت وحدت ملی ته رهبری بکی. دا بالکل یو ضروری او تاریخی ضرورت دی. دې لپاره زما پیشنهاد داده چې ژر تر ژره لوی جرګه برازي د ټولو مسایلو نه دوی باید بحث کړي او د باس ثبت به یو نتیجه ورسی چې هغه نتیجه د افغانستان د ولوس په حمایت کې وي.
اوسنی حکومت هم ځینې کسان خوښ دي، خصوصا لیو ټیمه به خلک خوښ یي، لبل به ناراضه وي. دغه سي دوه زړی توپ چې موجود وي په جرګه کې، نو بیا یو څنګه یو واحد نظر تاسو تر لاسه کوي؟
خبره زده چې دې د پاره چې دلته خو یو مشکل دی، دې د پاره دا لوی جرګه چې کوم دی د افغانستان په تاریخ هر وخت لوی جرګه د بلدي مشکلاتو د پاره د رامنځته شوی دی. زما خبره داده چې دې د پاره چې دوی سره یو مشکلات دی او 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 داسې دوه دغه دی دوه دیدګاه دی، زما خیال داده چې په لوی جرګه کې نه تنها د دوی ټیم نه راځي، بلکه د افغانستان نخبگان به راضی، د افغانستان ملی شخصیتون راضی، د افغانستان جهادی شخصیتون بول به راضی، مخالف و موافق راضی. دیر پاره چې داخل یو ملی مسئله دی، د ملی مسئله د پاره دلته خواب خواب هر واک چکم دی، هر طرف چکم دی، دیر خپل پیشنهاد لری جرگو بانده آقا باید دسکر شی، مشورت شی، او لس ورده کیگی چی یوم یاشته کیگی خطاب داد افغانستان حیاتی مسئله دی. او در نتیجه دا بوی چه یو ملی دولت به جوړ کوو.
ښاغلی مسعود، د وروستۍ پوښتنې په توګه، تاسو په خپلو مقالو کې په ټویټر، فیسبوک او ځینو نورو رسنیو کې ستاسو مقالې خپرې شوې دي، تل مو د یوې غټي پروژې د تطبیق په حال کې، دغسې یو پروژه ویلې ده چې دا یو غټه پروژه د تطبیق په حال کې ده، دغه پروژه څه ده او بالاخره د دغې پروژې نه هدف څه دی؟
اوس موږ ګورو چې ځینې مملکتونه او کشورونه چې کوم دی هغوی اوس فعال شوی دی، او د دوی د استخبارات او مراکز په افغانستان کې شته، ځینې ولکونه فعال شوی دی. زما مقصد دا دی چې دا استخبارات مراکز په دلته کې دی، او دا مملکتونه چې فعال شوی دی، او دا پدیده چې د داعش په نوم نومیږي او په افغانستان کې دی دغه ډیر زیات تبلیغ شوی دی، هغه خو په یو شپه کې نه کیږي. خو دې سره کار شوی دی، دا داعش چکم دی او دا که تبلیغ دی که واقعیت دی، خو دوی سره دومره سلا چکم دی، دومره پیسې چکم دی، دومره سازماندهی چکم دی، دا خود یو غټ لوبه او یو غټ پروژه په چارچوکات کې دغه کیږي. دا خو په یو داسې نه کیږي، دا خو د افغانانو وس نه دی چې داسې سیزونه بکوي، دا خو په یو ورځ دوه ورځ ته کیږي. خو دې سره یو پروګرام ته خامخا وو چې اوس مونږ هر ورځ شاید چې هلته دوی دا درش کړی دی، جنایت کړی دی، ترور کړی دی، انتحار کړی دی، او دومره دغه فوزونه چې کوم دی د افغانستان فوزونه دی دغه کوي. ټول یو غټه پروژه خامخا بایي، دا خو په یو دغه کې افغانانو د وس پکې نه دی.
افغان سیاستوال او د احمد شاه مسعود بنسټ مشر احمد ولی مسعود چې وایي که بیړنۍ لویه جرګه جوړه نسي، نو د افغانستان راتلونکی د وړاندوینې وړ نه ده. دی وایي باید په شپږو میاشتو کې لویه جرګه راوبلل سي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا جغ آشنا رادیو اعلان موارد خطاسی و اس محل د ازادی رادیو خبرونی آوری چه هر روز ده سهر لوو ده ماشم تر وابج پوری خبرونی لری. و سمورزو کنر تا پا کنر که ده قطر هیواد سری میشتی لخوا زر و بیوز لکورانی تا ده خوراکی مواد و ده ویش لرده پیل سوی ده. ده چی ده غمرسی چه دی روح لانوری به نور جزیت راکی.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې د قطر سری میشتي ټولنې لخوا په زرو غریب او بیوسو کورنیو د خوراکي موادو د ویش لړۍ پیل شو. د یادو موادو د تقسیم مراسمو ته په ختیس کې د سری میشتي رئیس محمد اقبال سعید هم راغلی و. سعید د ویشل کېدونکو موادو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
دغه مرسته چې د قطر د سری میشتي لخوا ترسره شوې ده، د کونړ ولایت د بیوزلو کورنیو سره تقریبا د زرو کورنیو په خوښه کې دا مرسته ده چې د فی کورنۍ لپاره په دې کې شل کیلو وریجې دي، 15 کیلو غوړي دي، 15 کیلو لوبیا، 15 کیلو بوره، 1 کیلو چای، 1 کیلو شودي، چې جمله 15000 افغانۍ کې دي فی کې قیمت. اوس خو شروع چې مونږ کړی دی صرف په مشرقي ولایتونو کې مونږ د کونړ د ولایتونو شروع کړی، په نورو ولایتونو کې دا برنامه نه لرو.
دوه تنو معلولو کسانو چې د مرسته شوو خوراکي توکو بوجۍ مخې ته پرتې وي وویل دوی په ترلاسه کړو موادو خوښ دي، خو له مرکزي حکومت او نورو مرستندوی ادارو غواړي چې له دې زیات کومکونه ورسره وکړي. د کونړ والی وحید الله کلیمزی د قطر لسری میشتي او د هغه هیواد له مسولینو مننه وکړه او وی ویل چې د نورو اسلامي هیوادونو سفارتونو سره هم اړیکې نیولې څو په کونړ کې جنگ ځپلو او غریبو کورنیو سره مرستې وکړي.
زرو فامیلی لپاره شپږ قلمه مواد د روژې په مبارکه میاشت کې د کومک په شکل راغلی دي او موږ هم د مرکز او ولسوالیو ته په مناسب شکل باندې تقسیم کړي دي او نن یې توزیع جریان لري. موږ ټولو خیریه ټولنو ته د سعودي سرې میاشتې ته او کویت ته ټولو ته د خپل درخواستونه د خلکو مشکلات ورته شریک کړي دي او امیدواره یو چې هغه هم خپل کومکونه د کونړ د بېوزلو بېچاره او خلکو سره وکړي.
خلک وایي په کونړ کې زیاتې غریبې او بېوسه کورنۍ شته چې تر مسؤلینو او هغو کسانو پورې غږ نه رسېږي چې څوک د کومک ورکولو لپاره کارتونه ویشي او یا هم نومونه لیکي چې تل له مرستو بې برخې پاتې وي او په ځای یې د داسې کورنیو نومونه لیکل کېږي چې د موټرو او مارکیټونو خاوندان وي خو بیا هم ځانونه د مرستې مستحق ګڼي.
نورو راپورونو ته وروسته ورسو. اوس 2:30 د سالم محمد صالح سټوډیو کې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د ولسمشر دویم راستیال هیرت څرګندوي چې ډیر ژر به د ولس جرګې د انتخاباتو نیټه مشخصه سي. سرور دانش نن د دفاع وزیر د معرفي کېدو پر مهال دا خبره وکړه. دفاع وزارت وایي چې له تروریزم سره جګړه یوازې د افغانانو نه ده او باید په دې برخه کې په نړیواله کچه مبارزه وسي. د دې وزارت مرستیال ویان په روسیه کې د افغانستان د حالاتو په اړه یوه کنفرانس ته په اشاره وویل چې دا د ټولو دنده ده چې د تروریزم په وړاندې مبارزه وکړي. د ننګرهار ولایت په لالپوري ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې 14 تنه وسلوال وژل شوي دي. د انډونیزیا په سوماترا ټاپو کې د یوې پوځي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د مړو شمېر 130 ته لوړ شوی. د پاکستان روغتیایي چارواکي وایي د ګرمۍ د شدت له کبله پرون په سند ایالت کې 25 کسان مړه شوي دي. د مستر چرواکی وایي مشکوکو سختریزو وسلوالو نن د شمال په ناکراره سیمه سینای کې د پوز پر پوستو هم مهاله بریدونه وکړل، لږ تر لږه لس سرتیري ووژل. او ملګرو ملتونو نن ویل چې د معلوماتو پر اساس یې د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې 1,05,000 کډوال د سمندر د لارې اروپا ته رسېدلي دي.
او سم سید کمال شاه عارف اقتصادي مسایلو ته کتنه کړې، مهم خبرونه به ترې واورو.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال وروستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د بهرنۍ اړیکو مشر وایي چې د پیسو سپینولو او اقتصادي جرمونو د قانون سلره او ماده به په اقتصادي چارو کې شفافیت رامنځته کړي. ازرخش حافظي نن ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په اقتصادي چارو کې د شفافیت رامنځته کېدو سره به ډېرې پانګونې ته زمینه برابره شي.
ولې دا ښه یو ګام وو چې شورا پر دغه باندې ټینګار وکړ چې د شفافیت رامنځته کولو لپاره ګټور دي او کچیر د شفافیت پیدا شي په افغانستان کې پانګونه زیاتیږي، اقتصادي رونق زیاتیږي. دا ټول مسایل شفافیت او امنیت پورې تړلي.
ولسي جرګې د دوشنبه په ورځ دارت کړه چې د پیسو د سپینولو او اقتصادي جرایمو له قانون څخه د څلورم ماده لري سي. د ولسي جرګې غړو ټینګار وکړ چې په قانون کې د یادې مادې په شاملېدو سره به له 1401 کال راهیسې د پیسو سپینونکو او په غیر قانوني توګه د عوایدو ترلاسه کوونکو سره قانوني چلند وسي. د کونړ والی وایي چا ته به اجازه ورنکړي چې د دې ولایت ځنګلونه قطع او قاچا کړي. وحید الله کلیمزی ازادي راډیو تول چې په خپل سری توګه د ځنګلونو قطع کولو د دې ولایت اقتصاد زیانمن کړي او ځنګلونو ته هم سخت خطر متوجه کړي دي. شاغلی کلیمزی زیاته کړه یادو ځنګلونو ته به پوره توجه وکړي او قاچاقونکو سره به قانوني چلند وسي. د پکتیا د سوداګرۍ خونی عامل رئیس وای ټاکل سوی په نږدې راتلونکي کې په دې ولایت کې یو خصوصي مطبعه په کار پیل وکړي. ډاکټر نصیر لمیار نن ازادي راډیو سره خبرو کې د یادې مطبعې فعالیدل د دې ولایت د خصوصي سکتور په برخه کې یو لوی پرمختګ وباله. ښاغلی لمیار زیاته کړه چې د یادې مطبعې په فعالیدو سره به په دغه ولایت کې د کتابونو، مجلو او ورځپاڼو چاپولو ته زمینه برابره سي. ښاغلی لمیار زیاته کړه چې پر دې مطبعې شاوخوا یو لک امریکایي ډالر لګښت شغلی او په معیاري ډول به فعالیت ولري، او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدېږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغاني څلوېښت پله، یو یورو شپږ شپېته افغاني نوي پله، یو انګلیسي پونډ درې نوي افغاني دېرش پله، یو سعودي ریال پنځلس افغاني نوي پله، او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه درې اتیا افغاني.
تاسی ازادي راډیو اوري دوستانو، د خبرونه په لړ کې مو په راپورونو کې واوریدل چې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د افغانستان د امنیت په اړه اندېښنه لري او دغه راز نور امنیتي اندېښنې هم ورسره وي. اوس د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو فعالیتونه یو ځل بیا د ولسي جرګې ځینې غړي عوام خلک اندېښمن کړي دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې دغه ډلې خلک ځوروي او په سیمو کې د ناامنۍ سبب ګرځېدلې چې ورځ تر بلې یې شمېر هم په زیاتېدو دی. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت د امنیت پر وړاندې یو لوی ګواښ ګڼي او وایي چې د مخنیوي لپاره هلې ځلې دوام لري. په دې اړه نور جزئیات به د رحمت الله افغان په راپور کې واورو.
د ولسي جرګې ځینې غړي د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیت د مخنیوي لپاره د حکومت هڅې بې ګټې بولي او وایي چې د دې ډول کسانو شمېر ورځ تر بلې زیاتېږي. په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو استازي کمال ساپای دامنی چې د کسان له زور او نفوذ څخه په استفاده خلک واخی د خلکو مالونه غلا کوي، په ناموس یې تیری کوي او ان واجنیه.
په کندوز کې د ناامنیو اصلي لامل او اصلي زیږنده همدغه خپلسري خلک قتلی، اختطافونو کې لاس لري، قاچاق مخدر کې لاس لري، نا امنی منستر دوی د خلکو نه په زور باندې د هغه مالونه، زکات، عشر، شتمنی، شوکایي په زور باندې دوی لارې نیسی، دوی غلاوی کوي.
د خغلی ساپی په وینا تیرو کلونو ته په کتو دا محل د دوی په شمیر کې د پاموړ زیاتوالی راغلی او همدا اوس په کندوز کې لا 5000 څخه زیات غیر مسؤول وسلوال فعالیت لري. خو دا یوازې کندوز نه دی چې پکې د غیر مسؤول وسلوالو لشتون څخه شکایت کیږي، بلکې د یو شمیر نورو ولایتونو خلک هم له ورته ستونزو سره مخ دي. د بغلان د اندراب ولسوالۍ اوسیدونکي دستګیر وایي چې له یو کال راهیسې د غیر مسؤول وسلوالو ډلو له ظلم څخه خپله سیمه پرېښي او اوس په کابل کې اوسیږي.
نوم مې د سګیر دی، د بغلان ولایت د اندراب ولسوالۍ د تلخکانی نوبهار کلي اوسیدونکی یم. موږ یو کال کېږي چې مهاجر یو، لسګونه کورنۍ نور هم مهاجر شوي دي. یو په نوم د شهید دی، دولس دیارلس وسلوال کسان لري. له دوی څخه د خلکو ناموس مال په امن کې نه دي، د خلکو ځمکې غصبوي. موږ ولسوالۍ ته عریضه وکړه خو چا مو پوښتنه ونه کړه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیر کال د پروان په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په هدف یو سراسري کمپاین پیل کړی و. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دغه کمپاین په جریان کې یو شمېر غیر مسؤول وسلوال کسان بې وسلې کړي او څه باندې زر میله بېلابېلې وسلې او مهمات یې ضبط کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ په وی خبري غونډه کې ومنله چې د غیر مسؤول وسلوالو ډلو شتون د امنیت لپاره یو جدي ګواښ دی او وایي دوی هڅه کوي چې دا ډول کسان بې وسلې کړي.
سکل هم موږ په جریان کې یو کمپاین مو بیا پیل کړی. په دې برخه کې خلک له موږ سره همکار دي. د وزیر صاحب د سل ورځنی کاري پروګرام یوه برخه همدا وه چې غیر مسؤول وسلوال معلوم کړي څومره دي، چیرته دي او څه ډول وسلې لري. دا هڅې زیات وخت ته اړتیا لري.
خو د ولسي جرګې ځینې غړي او عام خلک د حکومت د اقدام ناکام بولي او وایي چې دا ډول کمپاینونه نشي کولای د غیر مسؤولو وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي. له بلې خوا داسې راپورونه هم شته چې غیر مسؤول وسلوال ډلې په هغو ځایونو کې فعالیت کوي چې د حکومت له کنټرول څخه بهر دي. یو شمېر کارپوهان ټینګار کوي که د دې ستونزې پر وړاندې جدي مبارزه ونه شي، امکان لري په لرو پرتو سیمو کې حالات نور هم خراب شي او خلک د تل لپاره د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لخوا شکنجه او وځورول سي.
په افغانستان کې مو د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیتونو په اړه اندېښنې واورېدې. د غیر قانوني وسلو د ګرځولو او ساتلو عواقب څه کېدای سي؟ دې پوښتنې ته شمېر افغانان داسې ځواب لري.
سلام چې اخلي چې ویل لري کنه پور کې مثلا خانه جوادي قومندان چار څوک یا مل خپل ځان فاصله لپاره هغه په جواز سره وګرځي. جواز باید ولري وزارت داخلي نه. د غیر ان ته څه کوي؟ سلام څو دې مړ کوي څو دې وجلې دي بعد کې څه سلام ګرځي؟ خاين نه خايف مو اوسېګا. دغه موضوع چې پروان کې پېښ شوی ده کنه ټول د غیر قانوني سلاګانو نتیجه ده.
باید دغه سلا چې کوم کورو کې ګرځول کېږي باید یو مین سلا وګرځول شي. دغه م باید اسناد جوړ شي، لیسنس جوړ شي. او د غیر قانوني سلا ورځ دا نقصان کوي ملک ته. ملک ګډوډي راځي، ملک په سرتیر سره بغاوت جوړیږي، یو قتل کېږي، غلا کېږي په سرتیر سره. دا خو یې ملک ته څنګه دلزل دا وزیرانو کله غټو کمانډانو دا یله کومه چې باید د دې مخنیوي وشي.
کومه حادثه چې په پروان کې پیدا شوې ده دا ډیره جګرخونی حالات ده. لپاره دې چې کداغه سي حالات نه وای نو دومره خلک ونه تلف کېدل، دومره خلک ونه خره وزل کېدل. او دا وخت چې دا ډیپو یو شخصي ډیپو و، کله چې امریکایان دا اقدام کړی دا به د دولت په جریان کې اچولای وای او دا خلاف د قانون کار ده.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو مخکې تر دې چې د خبرونې اونیزو پروګرامونو ته ورسو چې وایي اساسي او بشري حقونه دی او بلې د مخکښو شوزو یو خبرونه ده، په گاونډي پاکستان کې به د اقلیمي ستونزې په اړه یو راپور درورو. د پاکستان د سند ایالت په مرکزی شهر کراچي کې له تیرو اتو ورځو د سخت ګرمۍ له امله تر 1250 ډیر کسان مړه شوي دي. په اینال کې په کراچي کې د افغان کډوالو رئیس وایي چې د ګرمۍ له کبله کراچی شهر په بیلابیلو افغان کډوالو کمپونو کې هم د میرمنو په ګډون شپږ تنه وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور د جل وهلو له امله په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. زبیح الله شفق نور تفصیل کوي.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچی کې له تیر څو ورځو راهیسې سخت تودوخې او تب د خار د بیلابیلو سیمو په افغان کډوالو کمپونو کې لږ تر لږه شپږ افغان کډوال وژلي او ګڼ شمېر نور د جل وهلو له امله د خار په ځینو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې میاشتې له شلمې نیټې راهیسې کراچۍ او د سند ایالت نورې سیمې لکه حیدرآباد، لاړکنه، سکر، شکارپور او ټټه سختې ګرمۍ رانیولي چې په نتیجه کې تر دې دمه د پاکستانیو رسنیو د راپورونو له مخې تر 2500 زیات کسان مړه او زرګونه جل وهلي دي. د کراچۍ دولتي او روغتیایي چارواکو رسنیو ته ویلي چې که څه هم د سه شنبې په ورځ په کراچۍ کې تودوخې درجه ټیټه وه خو سربېره پر دې د ښار په بېلابېلو برخو کې د تپ او جل وهلو له امله 30 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ په جنا سیول، لیاقت نېشنل، عباسي او نورو دولتي او همداشان په ګڼو شخصي روغتونونو کې سلګونه جلوهري ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی. له بلې خوا په سند ایالت کې د افغان کډوالو رئیس حاجي عبدالله وایي چې د کراچۍ ښار په ځینو افغان کیمپونو کې ګرمۍ افغان کډوال هم ځپلي چې تر دې دمه پکې د میرمنو په ګډون لږ تر لږه شپږ کسان مړه شوي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
ګرمۍ کې خو تقریبا شپږ کسان، یعنی د ګرمۍ د لاسو وفات شوی دی. هغه هم تقریبا د شپېتو پنځه شپېتو یو څلور کسان مخکې په دغه دوه ورځې کې یو دوه بیا هم داسې وفات شوی ده. د کراچۍ کې په دې علاقه کې مونږ د افغان کې موجود او قیم آباد، سورابوت، دا میټرین په دې علاقه کې شپږ کسان ځانونه د لاس ورکړی ده. تقریبا په اتو ورځې کې سخت دلته ګرمي وو.
حاجی عبدالله زیاته کړه چې له تیرو څو ورځو راهیسې په کمپونو کې د ګرمۍ تر څنګ د برېښنا د قطع کېدو ستونزه هم ډېره شوې چې له امله خلک د اوبو پر کمښت سربېره له یو شمېر ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. په تیرو څو ورځو کې په کراچۍ کې تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 2 سانتي ګریډو پورته خودل شوې چې له 1991 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمۍ انګېرل کېږي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستۍ کې د ګرمۍ له امله د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ګڼ شمېر سیمو کې د برېښنا د بندښتو پرچاوي لړۍ زیاته شوې چې په پایله کې د روژې په میاشت کې له غوسې او تشدد ډک لاریون نه شوي چې دا لړۍ لا دوام لري.
سلام
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد تعداد باید چی شوشی واگونی سفا اموید نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مهرکلی کوم. تاسو دا او د ازادۍ رادیو نورو ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لویو ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون د شورشتمې مادې په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان د اساسي قانون په شورشتمه ماده کې سره غلي د خبرونې لمیلمه څخه به واورو. د خبرونې مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګ مرستیاله میرمن عفیفه معروف ده. میرمن معروف که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د افغانستان د اساسي قانون په شورشتمه ماده کې سره غلي دي.
مننه. د اساسي قانون په شورشتمه ماده کې داسې ویل شوی دی چې جرم یو شخصي عمل دی، د متهم تعقیبول، نیول او تعقیبول او پر هغه باندې د جزا تطبیق بل چاته سرایت نکوي.
ستاسو په اند اوس مهال دغه ماده څومره پلي سوې ده؟
بلی، دا ماده په خارونه کې د تطبیق وړ دی او ښه تطبیق کیږي. په اول د حکومت یعنی د انتقالي دولت پر مهال باندې د تطبیق وړ نه و، او هر څوک غوښتل چې د ځان نه فیصله قانون جوړ کړي او خپل اوامر ته د قانون هغه ورکړي، حیثیت ورکړي. په دا اوس وختو کې چې قانون، اساسي قانون پاس او جامعه ست تغییرات پکې راغلل، رسنه آزاد شول او په دې ارتباط تبلیغات وشو، نو اوس په عدلي او قضایي مراجعو کې دا ماده یعنی چې جرم بل چاته سرایت نه کوي دا تطبیق کیږي، او هر څوک چې مجرم وي او د یو عمل اجرا باعث کیږي هغه په خپل د عمل په مقابل کې باید په خپل شخصا ځواب ورکړي.
لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې دا ماده په شهرونو کې تر یوه حده په نظر کې نیول کیږي، خو په لورو پروتو سیمو کې لکه څنګه چې باید سوی وای هغه سي نعمل کیږي. لامل څه دی؟
لری پرته سیمو کې چې د خارون نه لری دی، او هلته عدلي او قضایي مراجع دومره زیات مسلکي کسان هلته نه دي ګمارل سوي. هلته ممکن دی چې یو چا د په یو حادثه کې د مجرم پر ځای در هغه خپلوان تر هغه پورې سات پورې کې نه وي چې تر سوچ دی په خپل حاضر شي.
قدرمون اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زمون په مرکب کې د باران د پاره پناه نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمن اوریدونکو، بیا هم شرغلست. تاسو له ازادي رادیو څخه د بشري او اساسي حقوقو خبرونه ته غواړئست. میرمن معروف، په دې اړه تاسو اندیښنه سره دا چې تاسو ویل چې په لور پروتوسیمو کې لکه څنګه چې شای په ماغه ډول دغه ماده نه د پولیسو
په دې حق له باید وایم چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون همیش په دې حق له خپل نگرانی د دولتي مشرانو سره خوده لیدي او تکرار کړی دی چې باید د افغانستان اساسي قانون او ټول هغه قوانین چې نافذ دي باید تطبیق شي، او هغه ارګانونه چې د قانون د تطبیق لپاره کار کوي په هغه کې رونوالی وي، شفافیت وي، او هیڅوک بدون د جرم څخه مجازات نسی. هیڅوک چې جرم یو چا کړی وي باید جزای بل چاته سرایت نکی، او همدارنګه کوم وخت او معیارونه چې تعین سوي دي په یو دوسیه د متهمینو کې چې شخص هغه وخت چې نیول کیږي څونه وخت باید د پولیس سره وي، څونه وخت باید څارنوالۍ کې دوسیه حل فصل شي، او څونه وخت باید محکمه کې حل فصل شي، څو چې محکمه حکم صادر کوي، او شواهد په دې کې باید په نظر کې ونیول سي، په خپله محکمه چې دایر کیږي باید محکمې عادلانه وي، یعنی هغه حقوق او ازادیګانې چې په خپله متهم ته ورکړل سوي وي هغه باید مره هڅي. نو هغه وخت د مونږ نگرانی فکر کوم چې یو څه رافقیږي.
آیا د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په دې برخه کې کوم پروګرامونه پلي کړی دي؟
بلې، په دې هکله د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون همیشه ورکشاپونه دایر کړی دي. همدغه د عدلي قضایي ادارات کارمندانو ته، همکارانو ته دا ماده ورته په وار وار تشریح شوی دی په ورکشاپونو کې. همداسې ټول مواد د متهمینو په هکله او د هغوی د حقوقو په هکله چې دوی باید د کوم اساسي قانون کې چې مواد دی، او خصوصا د متهمینو په ارتباط یا د جرم او جزا په ارتباط چې دوی باید هغه تطبیق کی، یعنی موږ خپل هڅه کړی دی او ډیر زیات خصوصا پولیسو ته، اردو ته، او د سارنوالۍ کارمندانو ته، د محاکمه کارمندانو ته په وار وار ورکشاپونه دایر سوي دي، او دوی هڅول سوي دي چې باید قانون تطبیق کړي.
دا چې جرم یو فردي عمل دی، آیا بل کوم شخص ته سرایت نه کوي؟
بلې، بس نهات موجود دی. مثلا که کوچنیان د افغانستان په یو قانون کې چې قانون بررسی است خلفای ته اطفال نومیږي، هغه کې دا موضوع تضید شوی دی چې اطفال پدری د طفلیت سنه سالې په درې حصه تقسیم کړي ده، چې یو ممیز طفل دي، غیر ممیز طفل دي، او نوجوان دي. یعنی هغه ممیز طفل چې یعنی سن د 12 کلنۍ نه پورته نه وي، هغه کوم جرمي عمل مرتکب کیږي یا تخلف کوي، نو هغه په قانون کې په خپل نشي کېدای چې یعنی د قانون د نگانه څوک حق نه لري چې هغه راولي او سلب ازادي کې، بلکې د هغه مور او پلار مکلف دي چې خساره ورکي. یعنی هغه جرم چې د هغوی د اولاد په ذریعه چاته ضرر رسیدلې ده، دغه جبران خساره وکي او خساره ورکي. همدارنګه کوم اشخاص او افراد چې مشکلات عقلي و عصبي لري، نو د دوی د طرفه کوم تخلف یا کوم جرم پورته کیږي، جرمي عمل باعث کیږي، نو هغه کورنۍ یا هغه افراد چې د دوی سرپرستی په غاړه لري کېدای شي چې د هغه جبران خساره وکي.
دې اړه ستاسو غوښتنه څه ده؟
بلې، د موږ غوښتنه دا ده چې کار که اهل کار ته وسپارل سي، او مسلکي خلک په ادارات عدلي قضایي اداراتو کې، په څارنوالیو کې، په پولیسو کې، او په محاکمو کې چې ډېر مهم دي، وګمارل سي. نو مسلکي خلک خامخا قانون تطبیقوي، او که داسې مصلحتي شکل باندې د څوکۍ ډکې شي او په اصطلاح مسؤلیت نکلی شي اشخاص، بلکې یو مقام یو مسؤلیت د توفی په شکل چاته ورکړل سي، هغه اصلا احساس د مسؤلیت هم نه کوي، او د قانون د تطبیقېدو پروا هم ورسره نه وي، او د درایت د نگانه یعنی مسلکي نه وي، او هغه نشي کولی په قانون باندې نه پوهېږي، او نشي کولی چې قانون تطبیق کړي.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې به داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. پاک الله مو مل.
مخکخی خزی
دا مهربان الله په نامه په سر کې سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. درنګا هغه کسانو ته چې هم دا مهال زما خبرې اوري، نوم مې مینه ده، تخلص مې سلیمی ده، په بلخ ولایت کې زیږیدلی یم، اوس هم مزار شریف ښار کې ژوند کوم.
دا راته وایي چې خپل لومړنۍ زده کړې چې ترسره کړې او اوس په کومه برخه کې زده کړې کوې، خپل کاري مصروفیت په اړه کوم معلومات راکړي.
هان ډیر ښه، مننه کوم. د پښتنې څخه مو البته ما زده کړې مې لومړنۍ زده کړې مې مزار شریف ښار کې ابو مسلم خراساني ښوونځي کې البته پیل کړې وې. تر نهم صنف مې دلته زده کړې وکړې، وروسته له هغې بلخ ته لاړم. البته د احمدشاه ابدالي لیسې څخه فارغه شوم، اوس مهال هم په اقتصاد برخه کې زده کړه کومه. فعالیتونه مې لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ خبریالی ما د بلخ په ملي تلویزیون کې، او همدارنګه ادبي خپرونې هم مخ ته وړم او ګزارش برخه کې هم یم.
د ښځو په برخه کې راشو بخ ټولنه کې څومره ښځو ته کار شوی دی، دوی د حقوقو د تامین په برخه کې، او همدارنګه دوی د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې.
ډیر ښه. البته که په دې برخه کې ووایم، هغومره کار نه دی شوی لکه څرنګه چې زه ګورم، ځکه زیاتره کار هغه ښځو ته کېږي چې هغوی په یو دفتر کې کار کوي، او یا هم هغوی یوه ښه دنده ولري. ته له هماغو ښځو څخه تقدیر او ستاینه شوې، خو هغه ښځې چې د ډېرو ستونزو سره مخ دي، یا په کورونو کې دي زده کړه نه شي کولی، یا هم ځینې ښځې، خو تاسو هم شاهد استئ چې په سرکونو یا هم چیرته ځي کار کوي، او یا هم درویزګري کوي، ډېره ستونزمنه ده. د ښځو لپاره تر اوسه هغومره کار نه دی شوی، او غوښتنه مې دا ده چې باید همدې ښځو لپاره ډېر کار وکړل شي، ځکه په اصل کې همدغه ښځې د دې حق لري چې دوی لپاره کار وکړل شي، او د دوی ژوند ښه مخ ته یوړل شي. ځکه هغه ښځې چې البته په دفترونو کې یا ښه دندې لري، اصل هم د هغوی ژوند ښه مخ ته وړل کېږي، او هغوی کولی شي خپل ستونزې حل کړي. خو هغه ښځې چې په سرکونو دي، او یا هم د ډېرو ستونزو سره مخ دي، نه شي کولی خپل ژوند ښه مخ ته یوسي، باید هغه ښځو لپاره کار وکړل شي.
مننه. او بله پوښتنه تا ته راولړېږي چې نجونو ته په لور پرتو سیمو کې په بلخ ولایت کې د زده کړې په برخه کې څومره کار ترسره شوی، او که شوی دی تر څه حده کنه دی شوی، نو همدغه ستونزه څه وه؟ ولې دغه توجه نجونو ته نه وه؟
البته په دې خو موږ ټول پوهیږو چې زموږ ټولنه یوه سنتي ټولنه ده. البته ښځو لپاره د زده کړې برخه کې کار شوی دی، خو زیاتره کار هغه ته شوی چې هلته امنیت ده، هلته د هغې ځای خلک البته ښه ذهنیت ولري، منفي ذهنیتونه ونه لري، ځکه دا ستونزه حل شوې. زیاتره زموږ خلک اوس په دې برخه کې زده کړه کوي، البته زده کړه ډېره کوي. نو البته په بلخ کې لرو پرتو سیمو کې د ښځو لپاره هغومره کار نه دی شوی، شاید وروسته له دې وشي یا به هم ونشي، ځکه هلته امنیت نشته، د هغه ځای خلکو البته ذهنیتونه منفي دي، یعنی داسې انګیري چې ښځې نه باید زده کړه وکړي، ښځې د کور لپاره دي. البته زه وایم چې دا رواجونه بدلول غواړي، او همدارنګه یو شاعر وایي چې جونې خو پیدا کور له یاګور لدي، دا زاړه رسمونه تبدیلي غواړي، او باید دا رسمونه تبدیل شي. هغه لری پرتو سیمو کې هم ښځو ته دا زمینه برابره شي چې وکولی شي زده کړه وکړي، او کومې ستونزې سره مخ نه شي، ځکه هغه ښځې چې زده کړه لیدلې دي، زده کړه یې کړې ده، واقعا ډېر ښایسته ژوند لري. البته د ژوند په چارو کې ډېره بریالي اوسي.
په بلخ ولایت کې څه فکر کوي؟ ښځو ته د مخ هم د پوښتنه ترسره شوه، څومره کارونه شوي دي؟ د زده کړو په برخه کې مو یادونه ورته، دا د بشري حقونو په برخه کې دوی څومره فعالیت او لاسته راوړنې درلودي؟
البته په دې برخه کې زه باید ووایم چې د ښځو لپاره هغه ښځې چې د لرې پرتو سیمو څخه مزار شریف ښار ته راغلي، البته غواړي چې زده کړه وکړي او په دې برخه کې پرمختګ وکړي، هغو لپاره کار شوی ده. خو هغومره کار چې باید وشي، ما مخکې هم وویل، نه دی شوی، خو باید وروسته له دې ترسره شي تر څو ښځې وکولی شي. او په دې باور لرم چې ښځې د دې وړتیا لري، توانایي لري چې کولی شي بریالی شي. خو لږ دې ته اړتیا شته چې د هغو سره څوک په خوا کې اوسي، د هغو ته دا زمینه برابره کړي چې هغوی زده کړه وکړي او وکولی شي پر خپل پښو ودرېږي، او د ستونزو په وړاندې درېدنه زده کړي.
په بلخ څومره احساس لري چې خزه هم په دولتي چارو کې مخکښ دي؟
البته دا احساس ډیر احساس لرم، البته ډیر فکر کوم او لیدلې مې دي، ځکه دلته په دولتي چارو کې البته خزینه شته، د ډیر بریالۍ خزینه البته لرو په بلخ ولایت کې، همدارنګه چې په د ښځو چارو رئیسانې او همدارنګه شاعرانې لرو، البته ډیر بریالۍ ښځې په بلخ کې شتون لري. البته زه خوشحاله یم او پې ویاړم.
په دې منځ کې مو خپل ځان څومره مخکښ احساس کړی دی او څومره په خپل بریالیتوب او موفقیت اعتماد لرم؟
البته په سر کې یوازینۍ هیله زما دا وه چې زه صرف یوه کوچنۍ خپرونه په یوه راډیو کې ولرم. هغه نه غوښتل تلویزیون کې، ځکه غوښتنه مې ډیره وړه وه، بلکې زه وکولی شم دې برخه کې بریالی شم، نو ډیره به د ما لویه لاسته راوړنه به همدا اوسي. خو دا وخت په تېرېدو سره اول راډیو او وروسته له هغې نو تلویزیون و، خو هلته مې راډیوي خپرونه مخته وړله. خو هڅه مې ورته کوشش مې وکړ تر څو په تلویزیوني خپرونه کې لاره پیدا کړم. البته مم چې لاره پیدا کړه، خو یوازې یو ادبي خبرونه مې مخ ته وړله. غوښتنه مې دا و چې باید زه د خبر برخه ته لاړ شم، ځکه ډیره مینه مې درلودله. ډیره هڅه مې وکړه او وتوانېدلم چې د خبر برخه ته راشم، خو اوس هڅه لرم چې په دې برخه کې ډیره بریالۍ اوسم، ځکه تر اوسه هغومره چې ما غوښتلی نه یم، خو ډیر کوشش کوم.
نو وړاندیز مو ښځو ته څه دی؟ او هغه ښځې چې اوس هم اعتماد نه لري چې دوی وکولی شي په ټولنه کې مخکښ واوسي، او هغه څه چې غواړي هغه
ډیر ښه. زما پیغام او وروستۍ وینا هغو ښځو ته چې البته اعتماد په نفس نه لري، دا ده چې تاسو هڅه وکئ، هڅه وکئ، هڅه وکئ، تاسو کولی شئ. هېڅکله دا مه وایئ چې موږ نشو کولی. نو ښځو ته مې دا پیغام ده چې هڅه وکړي او خپلو زده کړو ته د دوام ورکړي، ځکه پرته د زده کړې ژوند هغومره ښکلی نه ده او نشو کولی د ژوند رڼا ومنتو.
ډیره زیاته مننه چې د مخکښو ښځو خپرونو ته حاضر شوی.
ازادي راډیو لوونه تر وو